السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. اروپای ټولنې په کابل کې د پرونی حملې په غبرګون کې ویلي دي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د ټولو افغانانو او نړیوالې ټولنې لپاره د جدي اندېښنې وړ خبره ده. د ټولنې په یو بیان کې ویلي دي چې ترهګري په هیڅ دین او مذهب کې ځای نه لري. اروپایي ټولنې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هیواد د وګړو امنیت خوندي کړي او د وروستیو حملو له عاملانو سره حساب کتاب وکړي. لدې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست او نورو دولتونو او نړیوالو مؤسسو پرونی برید او د تیرو څو ورځو حملې غندلې او د هغو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویل چې ټول دولتونه د تروریزم د هرې بڼې په ځپلو مکلف دي. د کابل په دارالامان کې د علاءالدین په درې لاره کې د خلیفه صاحب په جومات کې برید د رسمي ارقامو له مخې لس کسان وژلي او شل نور یې ټپیان کړي دي، خو د جومات خطیب ویلي چې 50 کسان وژل شوي. د پلازمینې کابل او د هیواد د لسو ولایتونو برېښنا یو ځل بیا قطع شوې. برېښنا شرکت نن په یو بیان کې وویل چې په جنوبي سالنګ کې د وارداتي برېښنا دوه پایې په بمونو الوزول شوي دي. په بیان کې په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. د شرکت ژمنه کړې چې دا تخنیکي ستونزه به ډېر ژر حل کړي. د اوکراین ولسمشر وایي د اوکراین پر عامه تاسیساتو او د استوګنې پر سیمو د روسیې بېرحمانه بمبارۍ ښیي چې روسیه غواړي ختیځه دنباس سیمه له خلکو تشه کړي. ولادیمیر زلنسکي تېره شپه ناوخته ملت ته په وینا کې وویل چې په همدې دلیل د خپل ټاټوبي او د خپلو خلکو دفاع عملاً د ژوند لپاره حیاتي مبارزه ده. او د اسرایلو پوځ وایي فلسطیني برید کوونکو په لویدیځه غاړه کې یو اسرایلی ساتونکی وژلی دی. اسوشیتد پرس خبري اژانس د اسرایلي سرچینو په وینا خبر ورکړ چې دا برید پرون ناوخته وشو او برید کوونکي تښتېدلي دي. په همدې حال کې د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې اسرایلي ځواکونو نن سهار د قلقیلیا ښارګوټي ته نږدې یو 28 کلن فلسطینی په ډزو وژلی دی. راسره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د تروریستي حملو په دوام د نړیوالې سولې او امنیت لپاره اندېښنه ښودلې. ازبکستان ویلي د پخواني افغان پوځ الوتکې به طالبانو ته ونه سپاري.
دا هغه رسمي مکتوب پر بنسټ چې امریکا ورکړی دا ټول هلیکپټر د امریکا مال دی.
پاکستان له هغې پریکړې پشاشوی دی چې په خپلو ګمرکونو کې د افغان سوداګرو لپاره یې ځانګړې فورمې حتمي کړې وي. دا مسله په یو مرکه کې شاربو.
دا ښه کار دی، زموږ په تجارت کې به سکتګي را نه شي، اما دا د خلاصون لاره نه ده. باید ممکنو یو میکانیزم باندې به توافق ته ورسیږو.
په منځنی ختیځ کې د تشدد وروستیو پیښو ته کتنه کوو. او د سپورت نړۍ په پروګرام کې د هند په پریمیر لیګ کې د راشد خان د استثنایي لوبې په اړه خبرې لرو.
په ټوله کې راشد خان په هند غوره لیګ کې خورا ډیر ښه لوبېدلی دی. راشد د نړۍ او د کرکټ اوس وخت کې د کرکټ یوه مالګه ګڼل کېږي.
سپورت نړۍ د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره په دوهمه نیمایي کې خپرېږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پر یوې خانقاه پرونی برید ته د اشاره په ترڅ کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیڅ راز تروریستي عمل د توجیه وړ نه دی. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنت ویلي دي چې د دې ډول حملو عملان باید عدالت ته وسپارل شي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت او چاودون وروسته نړیوالې سولې او امنیت تاندېخمنه ده. پرون هم د کابل په دارالامان کې د یو جماعت دننه چاودنه کې لږ تر لږه د 50 تنو د وژل کېدو او 13 نورو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی. خو طالب چارواکي بیا دا شمیر کم خی وای پرونی چاودنه کې لس تنه وژل شوي او 13 ټپیان دي. له دې چاودنې وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو اعلامیه کې ولیکل د ټولو دولتونو دنده ده چې د بشري حقوقو کډوالۍ او نړیوالو بشر دوستانه قوانینو په پام کې نیولو سره د ترهګرۍ له امله د نړیوالې سولې او امنیت لپاره پیښ شوي او ګواښونو سره مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پرونی چاودنه وغندله او له ټولو هیوادونو یې غوښتنه وکړه چې د دې وحشیانه تروریستي اعمالو عاملین تنظیم کونکي او تمویلونکي ونیسي او عدالت ته وسپاري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینټ دا چاودنه د نه بخل وړ عمل بولي. هغه په خپل ټویټر پاڼه د دې چاودنو د څېړنې او ترخوای د مالی ملاتړو او عاملانو عدالت ته د سپارلو غوښتنه کړې. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا به احساسه تاوتریخواله باید پای ته ورسیږي او عاملینو سره حساب وشي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د بریدونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. د دې وزارت د وایان مرسیال جنینا پورټر پرون یو خبری کانفرانس کې وویل امریکا د ټولو افغانانو له دې ډلې د مذهبي لږکیو ملاتړ ته ژمنه ده، څو وشي کولی چې په آزاده توګه او بې له کومې ویرې او تاوتریخوالي خپل عبادت وکړي. طالبان د دې څرګندونو په غبرګون کې څه نه وایي، خو پرون یې وایان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه ولیکل ژر به د دې جنایاتو عاملین پیدا او مجازات شي. واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته روانه روژه په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت ده. په دې میاشت کې په کابل، مزار شریف او کندوز کې په جماعتونو او ښوونځیو کې چاودنې وشوې او ټوله مرګ ژوبلې ملکیانو ته اوښتې ده، خو تر ټولو ډیر کابل په نښه شوی چیرته چې طالب نظامیان تر بل هر ځای ډیر او فعال دي.
د دې حملو په دوام د سګنی اختر په درشل کې خلک د خپل امنیت لپاره اندېښمن دي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو آزادۍ رادیو ته ویل چې په پلازمینه او ولایتونو کې وروستیو حملو اندېښمن کړي دي، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د اختر په شپو ورځو کې خلکو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. په دې اړه نور جزئیات فیروزه عزیزی اوروي.
و ویسکلن روح الله تلاش د کابل خار اوسیدونکو دی، د ایوای سکل دای او کورنۍ د اختر لپاره دومره خوشاله نه دي ځکه پر عبادت ځایونو ورستوي حمله اندیښمن کړی دي.
څنګه چې موږ به په خو مختر ته ډیر زیات خوشاله او زموږ به یو تلوسه ورته چې د اختر شپې ورځې به د کورنۍ دوستانو سره په خوشحالي سره ول منزو، هغه سي خوشحالي اوس او هغه سي احساس موږ سره اوس نشته. ته کوشش کو چې لمنځون او طاعت عبادت مو په کور کې وکړو، ځکه یوه اندیښنه دا وی چې کجما ته ولاړ شو چې داسې خنړی پیښه رامنځته نشي.
د کابل ښار بل اوسیدونکو اتلس کلنه طیبه وای مخکې به د اختر په ورځو کې د خپل خپلوانو کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ډیر لیواله و چې ورسی، خو اوس دا بهتره غني چې اختر په کور کې تیر کړي.
سکل اختر هیڅ خوندور نه دی، د دې پر ځای چې له اختر خوند واخلو اکثرا د ځان او کورنۍ د امنیت په اړه اندېښمن یو، نو له دې عمله د خپلوانو کورونو ته نزو او کور کې اختر تیروو.
له دې سره د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي رادیو ته وویل چې د اختر ورځو کې د بشپړ امنیت د ټینګښت لپاره لازم پلانونه نیولې دي.
ټول امنیتي او کشپی ادارې د پرام غږی په اساس امادګی لري تر څو د اختر د ورځو په مناسبت تګرانو هوادوالو امنیت خوندي کړی. هوادوال کولای شي چې په پوره ډاډ سره د اختر خوشحالي ولمانځي.
خلک داسې مهال د خپل امنیت په اړه اندېښنې څرګندوي چې د روزي میاستې لپاره تر دې دمه د افغانستان په بیلابیل ولایتونو او سیمو کې لکه کابل، بلخ، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې پر مذهبي عبادت ځایونو بریدونه وسول. د دغو ځینو حملو پړه داعش وسله والې ډلې منلې ده. وروستۍ هغه یې پرون جمعه د کابل ښار سراهي علاءالدین خلیفه صاحب قنقا باندې چاودنه وه. د دغه جومات خطیب سید فاضل اقا رویټرس خبري اژانس ته د وزل سویو کسانو شمیر 50 تنه یاد کړی، خو د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانې ویاند خالد زادران بیا د وزل سویو خلکو شمیر 10 تنه او د ټپیانو شمیر 10 کسه یادوي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
پاکستان له بانکي فورمو پرته له افغانستانه د وارداتي توکو د منلو موده دوه میاشتې نوره وغځوله. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق پر ټویټر د پاکستان د حکومت د دې اقدام اعلان وکړ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د دې اقدام هرکلی کوي. صفی الله ستانکزی جزئیات اوروي.
شنبه د اپریل 10 چې له بانکي جواز یا فورمې پرته د افغان سوداګریزو توکو د معافیت د ختمېدو ورځ وه، پاکستاني چارواکو د دوو نورو میاشتو لپاره د دغه معافیت د غځولو خبر ورکړ. پاکستاني چارواکو دا معافیت هغه وخت پایله او رعایت کړ چې طالبان واک ته ورسېدل او هدف یې دا وښود چې نه غواړي د یو منظم بانکي سیستم د نشتوالي په خاطر پاک افغان سوداګري زیانمنه شي. اوس د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د جون تر دیرشمې له اجازه لیک پرته د پاکستان له ګمرکونو د افغانستان د سوداګریزو توکو د تیرېدو پریکړه اعلان کړه. دا اعلامیه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټویټر خبره کړې. محمد صادق لیکلي، پاکستانی چارواکو د افغان سوداګرۍ د ملاتړ په هدف دغه تصمیم نیولی. د هغه په خبره د افغان سوداګریزو توکو په سر دا معافیت د بانکي خدمتونو د نشتوالي لپاره رامنځته شوی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال خانجان الکوزای لدی پریکړه هرکلای کوي او وای لکتر لګه د اوس لپاره به نرخونه ثابت پاتې شي.
مشترک اتاق د پاک افغان ته د دې رول بازی ک دولتونو ته ورسول نه د غزمن پیشنهاد ومنل شو. دا د تقریبا کم دوه میاشتې نورم تمدید شو. دا فرمه لازمی نه ده، آزاد شوله او موږ په آزاد شکل باندې په کالدارو په افغانیو هم ته په ډالرو کولای شو چې تجارت وکړو. دا ښه کار دی زموږ په تجارت کی په سکتګی را نشي، اما دا د خلاصون لار نه ده.
خالی الکوزی ویل باید دواړه خواوی سره کینی او په یو دایمي میکانیزم پریکړه وکړي. هغه د بارتر سوداګرۍ یادونه هم وکړه چې پکې به د پیسو د عدلون بدلون پر ځای د توکو په تبادلې سوداګرۍ روانه ساتل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د معلوماتو په اساس دمګړې په پاکستان باندې د افغانستان اتکا کم شوی او ښایي د وارداتو اندازه لڅ باندې 200 میلیون ډالرو څخه سکال 200 میلیون ډالرو ته راټیټ شي.
و امریده چې پاکستان دا منلې ده چې د افغانستان وارداتي توکو ته له بانکي فورمو پرته د دې هیواد د ګمرکونو لارې اجازه ورکړي. په دې راپور کې مو د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د مرستیال خانجان الکوزی نظر هم واورید. د دې په اړه له ده سره لکه غلی الکوزی سره په دې اړه خبرې کوو چې د مافیات سوداګرو او عامو افغانانو ته څومره ګټه رسوي. ښاغلي الکوزی له صفی الله ستانکزی سره د مرکې په پیل کې د دې ستونزې د دایمي حل غوښتنه کړې.
دا د ایف فرمو باید شیر شي او هغه داسې فرمه ده چې ګمرکات کولی شي چې تای مراحل کې په سیستم کې محصول خپل واخلي، مال محصول شي. که دا فرمه نه وي او دا ورسره نه وي څوک نشي کولی چې مال تیر کی او مال محصول شي. مشترک اتاق د پاک افغان په دې کې ډېر رول بازی کړ. کم دوه میاشتې نورم تمدید شو او موږ په آزاد شکل باندې په کالدارو په افغانیو هم ته په ډالرو کولای شو چې تجارت وکړو. دا ښه کار دی زموږ په تجارت کې به سکتګي را نه شي، اما دا د خلاصون لاره نه ده. باید موږ کینو یو میکانیزم باندې به توافق ته ورسېږو او باید فیصلې وکړو. ګرچې نور همسایګان زموږ چې دي موږ سره دا کلک نه شي، ځکه چې امریکې شلم لمبر حکم په اساس د خزانې اوس د افغانستان د خوراکي موادو غذایي موادو او ټولو تجارت لپاره انتقال د ډالرو په جهان کې آزاد کړی دی. خو دوی چون په خاکستري لیست کې دي، دوی لږ ډېر احتیاط کوي پاکستان چې تور لیست ته لاړ نه شي.
عام ولس ته به ګټه څه رسېږي، ځکه چې قیمتونه په دې روژه کې چې موږ راپورونه کتل ډېر زیات لوړ شوي او شکایتونه خلکو زیات وکړل.
خوام ولست خوی گتر داده چی خویداد چی راتلل نورم قیمتون جگیدل کدا کار شویه قیمتون خصوصا دو دریشیانو چی مونگی د پاکستان نه راوړو لکه وریجې او یا لږ یو کم غوړي نور شیان چې کوم دي پاکستان ډېر نقص کوو، ځکه چې موږ د کال یو میلیون یو نیم میلیون ټن خالي زغال سنگ او تلک پاکستان ته صادروو او د دوی ټولې فابریکې د سیمټو چې دي هغه ټولې دغه زموږ په زغالو باندې انرژي اخلي. دا ټولې ودرېدلې دوی ته هم نقص و. خو موږ ته هم په ساختماني موادو کې وګر چې موږ په غذایي موادو کې اوس په پاکستان باندې متکي نه یو. موږ په نو کې اتیا فیصد ټول غذایي مواد کم غوړي دي، کم اوړه دي، کم تیل دي، کم بوره ده، ټول د مرکزی آسیا نه راوړو. نور د پاکستان تقریبا د لس کاله کېږي موږ نه اخلو، ځکه د پاکستان اوړه قیمته دي، موږ ته قیمته تمامېږي او کیفیت یې کم دی، ښه نه دی. د قزاق اوړه ارزانه دي، ډېر ارزانه دي او موږ ته ارزانه تمامېږي. د ایران نه چې راوړو هغه هم ارزانه تمامېږي. نو په بازار باندې که دا کار شوی په بازار باندې به تاثیر منفی وي او اوس چې ونه شو ښه کار وشو نرخ به په همدې شکل پاتې شي. او د خلکو ارتباط واقعا تشویش شته دی. تشویش د اوکراین د جنګ په اساس دی. روسیې ټول خپل صادرات بند کړي دي، مشکلات شته. تیل هم په افغانستان کې قیمته شو، ګاز هم قیمته شو او نور شیان هم قیمته کېږي، خصوصا غله او مونږ تقریبا ټول غوړی چې مونږ راوړو قزاق نه راوړو مونږ بوره ټول د اوکراین نه راوړل په سلو کې 80% دا غزا نه راوړل یو څنګه د هندستان نه راوړل نو په دا خاطر قیمت په بازار کې چګل
دغه دی وسنۍ راکړې ورکړې اندازې 2 میلیونه تر رسیدي خو سند طالبانو له واکمنې دوه رئیس
راکړو خو د پاکستان سره نه بلکې د ټولې دنیا سره زموږ واردات چې دي کم شوې دي صادرات هم د پاکستان سره د تیر کال په نسبت زیات شوې دي زمونږ او واردات هم کم دي تقریبا بيخي کم شوې دي یعنی په سلو کې 10% ټول واردات کم شوې دي تقاضا په مارکیټ کې کم ده او د پاکستان په خوا
د پاک افغان د سوداګرۍ د ګډي خونې مرستيال خانجان الکوزی و چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې د ښاغلي الکوزی بشپړه مرکه د ازادي رادیو پر پانه هم کتلای شي ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده د ښاغلي الکوزی ترڅنګ نورې مرکې هم تاسو د ازادۍ رادیو پر پاڼه کتلای شئ په یو مرکه کې د ولسی جرګې د پخوانی غړي کمال ناصر اصولي مرکه ده چې په دې اړه خبرې کوي چې آیا نړیواله ټولنه به د طالبانو د مشر وروستۍ غوښتنه چې له نړیوالو یې د افغانستان د نوي حکومت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې ده به ومني کنه همدارس په یو بل مسله کې په یو بل مرکه کې وبخی د شازیه مرکه اوریدلی شي شازیه هغه میرمن ده چې خو سرګنې له کوره شللې ده او دا له یو نیم کال راهیسې نشي کوي ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
سموک غاغله ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي او د اف ام په سل 0.15 صفه ورځې د اونې د سهار لوو د مخام تر او خبري ازبکستان وایي هغه پوځي هلیکوپټر او الوتکې چې د جمهوری نظام د پرزیدو پر مهال د هیواد انتقال شوی د طالبانو حکومت ته نسپاري د خبره د ازبکستان د ولسمشر جکپوري سلاکار اسمت الله ارګاشف امریکا غاک ته کړی ده ارګاشف ویلي چې د ازبکستان د محکمې له پریکړې وروسته به په دې برخه کې لازم اقدامات وشي لبلې خو طالبان وایي چې په دې اړه له ازبکستان سره خبرې روانې دي په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې ووري او لدې راپور وروسته به اسمت څروند افغانستان د روانو چارو په اړه لنور مطالبه سره ستاسو کوربوي
سره لدې چې طالبانو په زلونو له ازبکستان غوښتي څو د هیواد ته د مخکنی افغان هوایي ځواک لیکدول شوی هلیکوپټر او الوتکې دوی ته ورکړي خو د دې هیواد یو لوړ پوړی چارواکی وایي د افغانستان د مخکنی حکومت الوتکې طالبانو ته نسپاري د ازبکستان د جمهور رئیس شوکت مرزایف یو لوړ پوړی سلاکار اسمت الله ارګاشف امریکا غک سره یو مرکه کې ویلي د الوتکې د متحده ایالاتو ملکیت ده او پریکړه به واشنگتن کوي
د هغه رسمي مکتوب پر بنسټ چې امریکا ورکړی دا ټول هلیکپټر د امریکا مال ده له همدې امله هغوی دا موضوع څیړي او له هغه وروسته به له ازبکستان او تاجکستان یو سي
خغلې ارګاشف د طالبانو لخوا افغانستان ته د دې الوتکو د بیرته ورسپارلو د غوښتنې په خبرګون کې وایي په دې اړه له طالب چارواکو سره خبرې کړې او ورته ویلي دي د نظامی تجهیزات د متحده ایالاتو سره په موافقه ساتلي
لومړی دا چې د دې هلیکوپټرو راوړل غیر قانوني عمل او له همدې عمله ضبط شي او یوازې د محکمې په پریکړه سره آزادېدلی شي دویمه خبر دا چې د امریکا د رسمي مکتوب پر بنسټ دا ټول هلیکوپټر د امریکا په پیسو اخیستل شوی او بیا افغان ځواکونو ته ورکړل شوی دی
خود طالبانو دریس په خپل ځای دی د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن سهار ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې د خغلی ارګاشف د خبرو په خبرګون کې ولیکل په دې اړه دوی خپل غوښتنه کړي او لای تماسونه جریان لري لدې وړاندې د طالبانو د ملي دفاع سرپرست مولوي محمد یعقوب ازبکستان ته د غواخ په ژبه ویلی وو چې لدې زیاتې د صبر امتحان وانخلي او د افغانستان هلیکوپټر او الوتکې دوی ته وسپاري په بیا لابلو رسنیو کې د خبرو شویو راپورونو پر بنسټ د 2023 کال په اگست میاشت کې د افغانستان هوایي ځواک شپږ سلوي هلیکوپټري او نورې نظامی الوتکې ازبکستان او اتلس تاجکستان ته ولېږدول شوې ځنی ورسنوی داسې راپورونه هم خبرې کړي چې د نظامی الوتکو او هلیکوپټر یو شمیر متحده ایالاتو ته بیرته لیږدول شوی هم دي. امریکا غږ د پینټاګان د یو چارواکي له قوله دا هم لیکلي چې تاجکستان او ازبکستان طالبانو ته د دې الوتکو د بیرته ورکولو کوم پلان نه لري، خو زیاتوي واشنگتن هم تر اوسه د دې الوتکو د وروستي برخلیک په اړه پریکړه نه ده کړې او ښایي وروستۍ پریکړه به ژر ونه شي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې ز اسمت څاروان در سره يم، سلامونه وړاندې کوم. د میدان وردګ ولایت د یو کلی اوسیدونکو ورسله دي چې له چارواکو نه هیل شول په خپل د خپل ماشومان لپاره شونځي جوړوي. په کندوز کې ډاکټران میندو ته سپارښتنه کوي چې د اولاد د زیږون ترمنز واټن په پام کې ونیسي. لومړی د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ ته ځو چې په باغک کلی کې اوسیدونکو د حشر په ډول خپل ماشومان ته شونځي جوړوي. دوی وایي ماشومان وي د کلی په یوه داسې شخصي کور کې زده کړې کولې چې هر شیبه دا ویره وه چې د خونو چتونه پرې راول بیشي. د دې سیمې خلک وایي چې په دې اړه یې د پوهنې ریاست ته وړاندیز کړی و، خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه. نور حال په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغ کلی اوسیدونکو دي چې غواړي د خپل راتلونکي نسل په وړاندې د پوهنې دیوا بالا وساتي. د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغ کلی د اوسیدونکو له دولت او نړیوالو څخه تر ناهیلي کېدو وروسته خپل وسلی ترنغشتي او په خپل سیمه کې په خپل شخصي لګښت د خپل ماشومان لپاره د ویښونځي د وداني د جوړولو چاري پیل کړی دي. د غښونځي ډیر لسخونی یو دالیز او څلور تشنابونه لري چې اوس مهال کارونه یوازي په سلو کې لس سلنه مختتللی دي. محمد اقبال د همدې شونځي شونکي او مالی مسول دي. ازادي راډیو ته ویل چې د جې شونځي زده کوونکو په داسې یو شخصي کور کې زده کړې کوي چې هر دقیقه دا ویرسته چې د خونو چتونه پرې راول ویږي او زده کوونکو خپل ژوند له لاسه ورکړي. دی وایي ورسته اړسو چې د کلی خلک چې خپل هم ډیر زیات غریبان دي پیسې سر راټول کړي او د شونځي پر ودانۍ کار شروع کړي.
موږ پر منځشاه او هغه ونه شو کنه حکومت ساغه شو سابقه حکومت چې وغان سکور شو ستې خبره پاتې شو او تینه موږ داسې ووي چې ارانه هغه نشته مجبور چې خپل اقدام وکړو. ګرچې موږ خلک ډېر کم وسه دي، کم زمونه دي، اوس خو وچکاله یم دي، نو بیخي بیا دغه پنشت حساب دی د اقتصادي صفر حساب دی. مجبور شي خپل وړو د خپل اطفال لپاره مکتب په خپل باغ شروع کړو په خپل مات باندې د څه کمې پیسې مشله ولې خلکو نه اما سي چې مقصد خلک تی چاره نه و، یعنی به مجبوریت چې واز سینه مو بیچ سبب بد شي دا واره بده دوسه هغه د لاندې شي د سمفو د لاندې شي او کاله ز خرصم د ذاتی.
نو موري وای یوازې د شونځي جوړول هدف نه دی، بلکې د خلکو او ماشومان او ذهنونو هم جوړوي چې د سنځو پر مهال د بل لاس ته پته منسي. د کلیوالو په مرسته دا جوړیدونکو شونځي لالمړی ټولګي څخه نیولې تر نه هم ټولګي پرې ده چې د زده کوونکو شمیر شاوخوا زرو تر رسیدي. د دې شونځي زده کوونکو له دولت او مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې د یادې شونځیو په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي او ژوند یې وژغوري. له ډلې د دریم ټولګي دوه زده کوونکو مسیح الله او یاسر ازادي راډیو ته وویل
مسیح الله زغل دل دې سم مې د ستک موتی دل چې موږ جوړې چروانه لږی نو وای مکتب جوړ شي.
همي مکتب نشته دا
د دغه ولایت د پوهنې رئیس ګلولي متکی هم په دغه ولایت کې د شونځي او د ودانۍ او د کمښت تنظیمني خوای بودیجه نه لري چې دا شونځي ورغوي. د زیاتوي چې په دې اړه د خپل مشرانو او یو شمیر مؤسساتو سره خبرې کړي. نموړی ازادي راډیو ته د غراز ویل چې په دغه ولایت کې نوري داسې شونځي هم ست چې ودانۍ نه لري. په میدان وردګو ولایت کې د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس ټول ټال 416 شونځي شتون لري چې لډلې په سید آباد ولسوالۍ کې 20 شونځي د الکانو 14 د انجونو او 6 د انسیپ له لوري چې تازه جوړې شوې دي شتون لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په کندز ولایت کې یو شمېر ډاکټران وایي کورنۍ باید د اولادونو د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي او د دې فاصلې نه رعایتول د مور او ماشوم ژوند له خطر سره مخابخوي.
د کندز د حوزوي روغتون یو شمېر ډاکټران له ټولو کورنۍ غوښتنه کوي چې د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي، ځکه زیات شمېر میندې د کورنۍ فشار او د دودیزو مسایلو له کبله د زیږون ترمنځ فاصله نه مراتوي، چې له امله یې ډیری وخت میندې د زیږون پر مهال خپل ژوند او یا هم ماشوم له لاسه ورکوي. د کندز د حوزوي روغتون د زیږون د څانګې متخصصې ډاکټرې امینې موسزۍ په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل:
اولادتای پای در پای د اختلاط را که باوجود میرده نزد مادرها کم
د اولادونو د زیگون ترمنز واټن نه مراتول د میندو د وینې فشار زیاتوي. د ولادت په وخت کې ډیره وینه ضایع کوي چې د دوی د کمزوري او مړینې سبب کیږي. پر دې سربیره ماشوم ته شیدې نسی ورکولای او کله چې ماشوم د مور له شیدو محروم سي په خوار ځواکي اخته کیږي.
د ډاکټرانو د خبرو لمخې چې د پر لپسې زیګون لامل من د خپل ځواکمنتیا له لاسه ورکوي، د وینې کموالی او د زړه ناروغي ورته پیدا کیږي او پر دې سربیره کوچنیانې له فکري او جسمي اړخه هم کمزوري وي. د حوزوي روغتون د زیګون د څانګې یوې بلې ډاکټرې مرادګل قادری راته وویل:
خانمای که ایجا میایده به شما ولادت میکنه، ما برشان مشوره دهی داریم بعد از ولادت.
کومې ښځې چې دلته د زیګون لپاره مراجعه کوي له ولادت وروسته موږ ورته پوهاوی او مشوره ورکوو چې د کورنۍ تنظیم پلان مراعت کړي. باید د حاملګۍ ضد کولۍ او پچکاري وکاروي او له نورو صحي میتودونو کار واخلي تر څو لږ تر لږه زیګون ترمنځ دوه کاله فاصله رامنځته سي.
د کندز پوهنتون یوه ښوونکې فرزانه وایي: د اولادونو ترمنځ واټن نه مراتولو له امله کورنۍ د خپلو ماشومانو ښوونې او روزنې ته رسیدنه نشي کولی.
زیات شمېر کورنۍ د اولادونو ترمنځ فاصلې ته پام نه کوي چې له امله یې خپل ژوند تریخوي، ځکه د زیږون ترمنځ واټن نه مراتول د دې سبب کیږي چې مور خپل ماشوم ته مینه او محبت نسي ورکولی او پر دې سربیره د ماشوم د خوراک، څښاک، روغتیا، پوښاک او ښوونې او روزنې ته هم رسیدنه نسي کولی.
دیني عالمان بیا وایي چې مور باید پوره دوه کاله خپل ماشوم ته شیدې ورکړي، ځکه دا مسله خپله د زیږون ترمنځ واټن رامنځته کوي. د روغتیایي کارکوونکو په خبره که کورنۍ د اولادونو د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي، هم به مور او هم به ماشوم له ښې روغتیا برخمن وي او هم به له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره نه مخامخ کیږي.
ستاسو له پیغامونو
زا جمال الله د هلمند ولایت څخه ازادي راځي په خپل پیغام کې ډېر د خوشحالۍ راځي. الله دې ټول دنیا را خوشحاله ولري. خدای دې موږ خوښ کړي، خدای دې پټ راځي د ټول نړۍ سره چې خپل ژوند وکړو. نو موږ ډېر ډېر دې یو ان شاء الله که خدای کول امید لرو چې الله ته بیا مخ په خرابې ولر نه شو. توجه سم منو. السلام علیکم.
ازادي راځو کارتونکو او ریدونکو ته سلام او نیکی هلی تر زیون وړاندې کوم. پس سلام نه اسما یو غوښتنه دغه ده چې د ښوونکو لپاره یونیسف موسسې $200 یو میاشت مخکې د امریکا غږ او ازادۍ راډیو بي بي سي راډیو نه دا راپور خپور کړی و. نو اوس دا څو ورځې مخکې بعضې ولایتونو کې 18,000 افغانۍ ورکړې. پوښتنه مې دا ده چې راتلې کمې روپۍ ورته پکار ده چې پوره هماغسې څومره اعلان شوي دي پوره ورکړې وي.
زه د لغمان د قرغیو د ولسوالۍ دغه کوم کومکي موادونه چې راځي په خدای که مونږ لاس لګېدلی یا مونږ ته یې راکړی او راځي یو حد ولېږي د چارباغ بازار ته ضرور چې دا موادونه یې ورکړي د دوکاندارانو باندې ټول یې خرڅ کړي دي.
نوم می عارف الله وطنیار د لخوا سولیت روزانه د شي د کومې مرستې د دبليو اف له خوا په اړمن خلک وشل کیږي. دا کی فکر کوم چې په سلو فیصدو کې 50% مستحق خلکو ته نه رسیږي. نو لتا سونه می خیله ده چې زما دغه پیغام لوړ پوړو چرواکو ته ورسوي. دغه مرستې به د مستحق خلکو ته ورسیږي، ها خلکو ته رسیږي چې یا یې وسیتا ولري او یا پی جنگلی ولری وا خلکو ته نه رسیږي چې څوک غریب وي او کین مستحق وي به د دې سم فلټنه او شهرزیبی وشي ولې چې دلته پټولنه کې ډیر غریبانان خلک ژوند کوي هیڅ د ډوډۍ نه پیدا کول توانه وس نه لري په خاطر دې چې ها خلک چې مستحق نه وي هغه تور کړل شي به د دوی سره جدي چلن وشي به د دوی ته خاصه زاور کړل شي ولې چې دلته پټولنه کې ډیر غریبانان خلک شتون لري روسه پوری خو زه چې څومره معلومات لرم یا ګورم روسه پوری خدا چې خلکو ته نه رسیدلی چې آیا مستحق هم وي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوه مانی مای کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه خبرو خو له هغه مخکې په مکرې د نن ورځې لاندو خبرونو ته اروپای ټولنې په کابل کې د پرونی حمله په خبرګون کې ویلي دي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د ټولو افغانانو او نړیوالې ټولنې لپاره د جدي اندېښنې وړ دي. د ټولنې په یو بیان کې ویلي چې ترهګري په هیڅ دین او مذهب کې ځای نه لري. اروپای ټولنې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هیواد د وګړو امنیت خوندي کړي او د وروستیو حملو له عملانو سره حساب کتاب وکړي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست او نورو دولتونو او نړیوالو مؤسسو پرونی برید او د تیرو څو ورځو حملې غندلې او د هغو د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې ټول دولتونه د تروریزم د هرې بڼې په ځپلو مکلف دي. د کابل په دارلمان کې د علاءالدین په درې لاره کې د خلیفه صاحب په جومات کې برید د رسمي ارقامو له مخې لس کسان وژلي او شل تنه نورې ټپیان کړي دي. خو د جومات خطیب ویلي چې 50 کسان وژل شوي. د پلازمینې کابل او د هیواد د لسو ولایتونو برېښنا یو ځل بیا قطع شوې. د برېښنا شرکت نن په یو بیان کې وویل چې په جنوبي سالنګ کې د وارداتي برېښنا دوه پایې په بمونو الوزول شوي دي. په بیان کې په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. برېښنا شرکت ژمنه کړې چې دا تخنیکي ستونزه به ډېر ژر حل کړي. د اوکراین ولسمشر وایي د اوکراین پر عامه تاسیساتو او د استوګنې پر سیمو د روسیې بېرحمانه بمبارۍ ښیي چې روسیا غواړي ختیځه دونباس سیمه له خلکو تشه کړي. ولادیمیر زلنسکي تېره شپه ناوخته ملت ته په وینا کې وویل چې په همدې دلیل د خپل ټاټوبي او د خپلو خلکو دفاع عملاً د ژوند لپاره حیاتي مبارزه ده. او د اسرایلو پوځ ویلي فلسطیني برید کوونکو په لویدیځه غاړه کې یو اسرایلی ساتونکی وژلی دی. اسوشیتد پرس خبري اژانس د اسرایلي سرچینو په وینا خبر ورکړی چې دا برید پرون ناوخته وشو او بریټ کون کې تختیدلې دي. په همدې حال کې د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې اسرایلی ځواکونو نن سهار د قلقیلیا خرګوټی ته نږدې یو 28 کلن فلسطینی ځوان وژلای دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو د دې په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ راډیو د اونیزو پروګرامونو اوریدو ته رابولم. لومړی د سپورت ځنګړی اونیس پروګرام او ورپسې تاندې څنګه د ازادۍ رادیو د ځوانانو ځنګړی پروګرام
د لوبو له میدانه
د ازادۍ رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبل میدان په یو بلونی زخبرونه کې محرکلې کوم درنو اوریدونکو په دې هله چې مبارک روزه در باندې په خیر او خوشحالي تیر شوي وي. پروانه خبرونه کې اوري چې په ننګرهار کې د کرکټ د رمضان جام سیالي پای ته رسیدلې. د دې سیالي پاړه د ننګرهار د کرکټ ادارې د سرپرست خبري اوري. دا به هم اوري چې په مرکزی اسیا کې د فوټبال د شپاړس کلونو کم عمر ځوانانو د سیالي لپاره افغان لوبډلې تمرینات پیل کړي. په آی پی ایل سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو په اړتیا یو تبصره هم درته خبرو. د فوټبال افغان خزینه لوبډلې په سرلیا کې له وی سیمایزي لوبډلې سره سیالي کړې ده. په متحده عربی اماراتو کې بیا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو تمریناتي کمپ پای ته رسیدلې. د روزون کې یونس خان سرګندونی درته خبرو. خو په پیل کې د تیرې اونۍ مهمه ورزشي پیښه
د افغانستان د 14 کلنو فوټبال ملي لوبډلا د مرکزی اسیا په لوبه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دی چې په دې سیالیو کې د ګډون په هدف د افغان لوبډلې په کور دننه پراخ تمرینات پیل کړي او هیله یې ښودلې ده چې په دې سیالیو کې به لاسته راوړنې ولري. د مرکزی اسیا د 14 کلنو لوبډلو سیالۍ د روان کال د مې میاشتې له 10 تر 20 پورې د افغانستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونو په ګډون د تاجکستان په دوشنبه کې کیږي. افغان لوبډله په دې سیالیو کې د مې په 14مه د قرغزستان، په 14مه ازبکستان، په 14مه د تاجکستان او په 14مه د ایران پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د افغانستان د ښځو د فوټبال د لوبډلې لوبغاړو تېره اونۍ د آسټرالیا په وکټوریا کې د نجونو له یوې ځایي لوبډلې سره لوبه وکړه او لوبه 0-0 مساوي شوه. دا په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمن کېدو وروسته لومړی ځل و چې افغان ښځې او نجونې یو ځل بیا د فوټبال په میدان کې راڅرګندې شوې، چې هغوی ته یو سمبولیک بری بلل کېږي. په لوبه کې افغان نجونو یو ګول وه، خو لوبڅار افسایډ وګاڼه او حساب نه شو. د لوبډلې مشر نیلا اب چې افغانستان کې د خپلو عزیزانو د خوندیتوب لپاره یې خپل بشپړ نوم نه ښکاره کوي، د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د لوبې وښوده چې طالبان د نجونو د ورزش مخه نشي نیولی. د 2020 کال د اګست په 15مه کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته آسټرالیا د افغانستان د نجونو د فوټبال او کرکټ یو شمېر لوبغاړو سره مرسته وکړه چې له هېواد څخه ووځي او په آسټرالیا کې نوی ژوند پیل کړي. د لوبډلې کول ساتونکي فاطمې وویل چې په ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان د تصویرونو او ویډیوګانو په لیدلو سره دا خبره اوس درکېدی شي چې د نجونو ولې وطن پرېښود. او شاهی فوټسال لوبډلې د فاریاب د رمضان کپ سیالۍ اتلولي وګټله. د بدني روزنې او ورزش ریاست د یو خبر په خپرولو سره ویلي چې دا سیالۍ لس ورځې مخکې د دولسو لوبډلو په ګډون پیل شوې وي. د شاهي لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. رمضان کپ په نوم د دې سیالیو پایلوبه د شاهي او استقلال لوبډلو ترمنځ وشوه چې شاهي لوبډلې درې د یو په مقابل کې لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې سیالیو د کېدو هدف ولایتي لوبو ته د غوره لوبغاړو پیدا کول ښودل شوی.
زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو لکه وړاندې مچو واوریدل. په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو تمریناتي کمپ پای ته رسیدلې. دا کمپ څونه روانو چې لوبغاړو به پکې خای خیر تجربه ترلاسه کړي وي. په دې تمریناتي کمپ کې د پاکستان د کرکټ پخوانی مشهور لوبغاړي یونس خان افغان لوبغاړو ته د توپوهنې روزنه ورکوله. خغلی یونس خان د افغان لوبغاړو د استعداد ستاینه کړې ده.
زما یو ډیر امپورټنټ میسج دی، مهم میسج دی د زمونږ د افغانستان ینګ لوبغاړو ته چې محنت خو کول دی، بالکل محنت کې سکم محنت دی، روزانہ روزانہ دا پریکٹس دی، سکل پریکٹس دی، بیا ٹیکٹس دی، بیا سٹریٹجی تاسو خپل داخلی کوچ سره شیئر کولی شئ. خو هغه نه ډیر مهمه یو پوائنٹ دی، او هغه مهمه پوائنٹ دا دی چې ہمیشہ ځان تیار ساتے. یو مومنٹ راضی په لائف کې د هر پلیئر، د هر پلیئر خو هغه مومنٹ د لپاره تیاری ده. بعض وقت زدا ګورم چې مونږ دا خبره ډیر زیات کو په خپل ډومیسټک سټرکچر کې، داخلي کرکټ کې، چې ما ته موقع نه ملایويږي، ما سره انصاف نه کیږي، نو په دې کې خپل انرژي ویسټ کول نه دی پکار. ہمیشہ چې خو کوشش کوي، الله سره رابطہ ساتے او په خپل ځان باندې ٹرسٹ کوي او د خپل کوچز، داخلي کوچز ریسپیکٹ کوي، نو هغه موقع ملایويږي. خو هغه موقع الله پلیئران لوبغاړي بالکل شي چې کله هغه لپاره مینٹلی طور باندې، فزیکی طور باندې تیاری. نو زما دا سجیشن دی چې په نگیٹیویٹی نه لګوں ته ځان لرې ساتے اور ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ کوي چې ان شاء الله ماته موقع ملایويږي. خو هغه موقع لپاره تیاری ډیر ضروری ده.
د پاکستان د کرکټ پخوانی مشهور لوبغاړی یونس خانو چې په متحده عربی اماراتو کې افغان لوبغاړو ته روزنه ورکوله. په ننګرهار کې د رمضان جام کرکټ سیالۍ پای ته رسیدلې. په دې سیالیو کې لس لوبډلو برخه اخیستې وه. دا سیالۍ د سپین غر په لوبغالي کې د شپې له لوري ترسره کېدې. په دې لوبغالي کې ټیک څلور کاله وړاندې د روژې پر مهال کله چې سیالۍ کېدې، د شپې چاودنه رامنځته شوه چې لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په دې اړه نور د ننګرهار د کرکټ د سرپرست نعمت عالم نه اورو.
سیالۍ د شپې لخوا ترسره کېدلې. د شپې لخوا سیالۍ د ورځې تر څنګ ډېرې متفاوتې دي، ارزښت یې هم ډېر دی، ځکه که بل ورځ همدغه زموږ د ملي لوبډله چې کومه وه، هغوی د شپنیو سیالیو لپاره لس 15 کلونه تکالیف وګالل، بیا دغه سټیج ته ورسېدل چې د شپې سیالۍ ترسره کړي. خو خوشبختانه دا چې افغانستان کرکټ بورډ اوس بشپړ غلیتوب لري او په هیواد کې دغسې لوبغالي لرو چې د شپې له سهولت برخمن دي. ځوانو لوبډلو لوبغاړو ته دا زمینه هم دا اوس مساعده ده هغه هلک چې یو کال دو کال وړاندې کرکټ پیل کړه دو کالو کې دو کول شو چې د شپنې سیالۍ په لوبې دو برخمن شي چې دا ډیره زیاته لاسته راوړنه ده او تر ټولو مهمه لاسته راوړنه چې زه وایم چې د لوبغاړو لپاره ده په دې لوبو کې ځینې داسې جالبې او داسې له فشار ډکې لوبې ترسره شولې چې هغه لوبغاړي پکې له رواني تکلیف له رواني پلوه ډېر تکلیف شول دغسې فشارونه که چېرته موږ په نړیوال سټیج غمو مینوال هم ورسره خفه کیږي او د لوبغاړو هغه انګیزه له منځه ځي دا چې دغه شان فشارونه دوی په داخلي لوبو کې زغمي نو دا له نړیوالو لوبو ته بیا ډېر مفید دی ځکه چې هلته بیا موږ دغسې فشارونه باندې بری ترلاسه کوو دلته موږ ته زغملی دي او تجربه شوي دي په پایلوبه کې ګټونکي لوبډلې ته 2,00,000 افغانۍ جایزه هم په نظر کې نیول شوې وه چې نغدې ورته وسپارل شولې او فاینل ته د کرکټ بورډ مشران د کرکټ بورډ غړي ممبران راغلي وو مختلف کارمندان راغلي وو او همداشان باید ضروري یادونه وشي چې یادې سیالۍ د مالي ملاتړ له برخمنې وي چې د ډیوه ګروپ یې سپانسرشپ ترلاسه کړی وو زه په ننګرهار افغانستان او بهر په ټولو تجارانو غږ کوم چې د هر ډول کرکټ لوبې چې په افغانستان کې په ننګرهار خوست کابل کندهار او هر ولایت کې ترسره کیږي منظم مالی همکاري وکړي تر څو زموږ کرکټ چې هغه شان چې کرکټ بورډ ارمان لري موږ ارمان لرو مینهوال ارمان لري یو ډېر غټ سټیج ته ورسیږي
اوس هم د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو کې د راشد خان د کارنامې په اړه درته وایو د بریا لپاره په وروستیو دوه بالونو 9 منډو ته اړتیا ده افغان راشد خان چې په دستکش د افغانستان درې رنګه ملي بیرغکاري په سټرایک ولاړ دی په لوبغالي کې هیجان خپور دی او د دواړو لوبډلو د مینوالو زړونه درزیږي خو راشد خان د لوبغالي په آف سایډ شپږیزه وهي خو د لوبې د بریا لپاره په وروستي توپ درې نورو منډو ته لا هم اړتیا شته ویره دا ده چې ښایي وروستی بال بې له منډې وشي خو راشد خان د سنرایزر د لوبغاړو او مینوالو د هیلې په اوبو لهو کوي او په وروستي توپ شپږیزه وهي په لوبغالی کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې د بریا له امله د مینوالو د خوښۍ شور د ښایي د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په روان سیزن کې تر دې دمه له هیجانه ډکه سیالي وبلل شي د تیرې شپې په دې لوبه کې چې د ګجرات او حیدرآباد لوبډلو ترمنځ وشوه حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو 16 اورونو کې 196 منډې هدف وټاکه چې د ګجرات لوبډلې د راشد خان د 1.5 تیزو منډو پر مټ د 20 اور په وروستي بال هدف پوره کړ او په دې بریا سره یې د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان په دې سیالیو کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې لپاره د مرستیال لوبډل مشر په توګه لوبیږي د راشد خان ګڼو مینوالو د نوموړي د تیر شپې لوب استایلې او خغلې خان د کرکټ د نړۍ یو افسانوي لوبغاړی بللې د کرکټ افغان اتصارون کې سمې هلال ازادي راډیو ته وویل
که په تیره لوبه کې بیگانه لوبه کې مونږ وایو پروستیو کې خپل کوجا ټایټنز لوبډلې ته بریا خپل کړاغو چې چټکی یو دښمن دی وکړي په ټوله کې راشد خان په هین غورلیک کې خورا ډیر خلوب بدل دی راشد د نړۍ او به د کرکټ وس وخت کې د کرکټ یو مالګا ګڼل کیږي دا چې په هر میدان وي د لوبې لیدل لپاره نو ملیونونه مینوال او د کرکټ څارونکي او د کرکټ هغه برخه سره ډیر زیات مینه لري د لوبې ته پته مې
د کرکټ بل افغان مینوال رحیم صدیقی چې د مهال په نیوزیلند کې اوسیږي پر خپل فیسبوک په کړی ویډیو کې د تیر شپې له لوبي ورسته خوخي ښکارا کړی او راشد خان د ټولو افغانانو ویاړ بللې
څه یو ځلوی په لوبه وشو تاسو ټول د معلومات چې راشد خان یو ول راونډر دی خو د یو خبرسمن نه تا خبرټینګ کوي ولی راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرسي وجه هم دغه را کته ته بولینګ کې پرفورمنس ونه کې بیټینګ درته کوي او د راشد خان په زلیدلو سره صرف د راشد خان نوم نه یادېږي د ټول افغانستان نوم یادېږي دا زمنګ د ټولو افغانانو د پاره د ویاړ خبره ده
د هندستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل په 15 پړاو روانو سیالیو کې د راشد خان ترڅنګ څلور نور افغان لوبغاړي هم لوبيږي محمد نبی فضل حق فاروقی نور احمد لکنوال او رحمان الله ګربز هغه نور لوبغاړي دي چې د سکل په دی لیگ کې د افغانستان استازي توپ کوي او که په همدی آی پی ایل کې پاتې شو په دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو اړتیا درته د کرکټ افغان څارونکو بختیار ساحل په ګوته کوي
د هین غوړلیک په سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل څو مهم مهمه ګټه لري. لمړنۍ ګټه خو د کرکټ له اړخه ده چې لوبغاړو ته ګټه کوي چې په دومره غټ او ستر تورنمنټ کې لوبيږي، دغه ایکسپیرینس، دغه لوبيز تجربې، دغه لوبيز مهارتونه ورسره لوړيږي. دویمه خبره دا ده چې د هند غونډې غټې ادارې سره د افغان کرکټ ادارې تعلقات ښه کیږي او د لوبغاړو په تر باندې همداسې بورډ په بورډ تعلقات چې د کرکټونو د دواړو ملکونو د کرکټ لپاره فائدہ لري. خو دغه غټو ادارو نه به افغان غونډې اداره چې د لګ امکانات هم کمزوري دي، تعلقات هم کمزوري دي، ویلیو هم په دنیا کې کمزوري ده. نو کله دغه ملک د هند غونډې ملک اړیکې ورسره ښې وي، تعلقات یې ښه وي، نو دا پر روانو ډیرو مهمو موضوعاتو د افغانستان لپاره فائدہ کوي. ځکه موږ وینو په اوسنیو شرایطو کې افغان کرکټ له سختو ستونزو سره مخ ته، د بندیزونو له احتمالي ستونزو سره مخ ته. نو هند غونډې هیواد بیا کوي چې چلته مثبت رائے وکاری او دغه سی بندیزونو مخاوني ونیول شي. بل مهمه ګټه اقتصادي ګټه ده. موږ وینو راشد خان چې اوس پشپاړه سو هندي کلدارو باندې، شپاړه سو لکه هندي کلدارو باندې خپل شوی، دغه سی نبی نور نور یانګستر زمون فضل فاروقی، ګربز نور احمد، دوی ته 50,000 یا 60,000 ډالر ورکول دا په دې عمر کې د دوی لپاره غټه لاسته راوړنه وي. د دوی هغه تمرکز کرکټ ته زیاتیږي، د دوی فوکس او د دوی هغه زړه ورسره غټیږي، د دوی تمې له خپل مسلک سره او مینه او علاقه لا زیاتیږي.
اختیار ساحلو چې په آی پی ایل سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو په اړتیا درته غږېده. زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدان خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
تان دي څنګه درنو وريدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته زه همایون هیواد هرکلی کوم. دا ونې په دې موضوع خبرې کوو چې تنکیو ځوانانو ته د موبایل ورکول څه پایلې لري.
گیم وکیا، مکسونه جوړ کيام، ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دی او دې کې مصروف وي.
آیا موبایل تنکی ځوانان له درس خره ګرځوي؟
ورته نه ویل کېږي چې تاسو ولې کاروي یا ولې درس نه دی ویل.
او که تنکیو ځوانانو ته موبایل ورکول کېږي، څه ډول او د څومره وخت لپاره ورکړل شي؟
پلو تنکیز بانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم وروښيي.
په دې خبرونه کې هم دا موضوع راسپړو. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړی. اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي، خو ډیر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي. په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 30 کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا همداسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یو دي چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه لغنه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروف وي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یو خور ډېره خپل آیپډ کې مصروف وي، گیم وکیا، مکسونه جوړ کيام، ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دي او دې کې مصروف وي، درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکو زاهد سمد زای وای دا کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی 30 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپل درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا تلیفون دی، آیپډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساتونو ساتونو باندې هلته مصروف دي. کورنۍ لخوا یا بیخي د کارت نه پریښودل کیږي یا سوغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په هغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساتونو ساتونو باندې په داسې پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید د هغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده چې هم به یې وخت ضایع کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټیکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي هغه د دې دنیا د پرمختللي دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا سره کم د دغه پرمختللي وسیلې چې دي دا سره کم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل یې هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت یې باید منظم کړي، ځکه که چیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو یې ممکن د ده سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول به د خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د ده احوال نیسي، که نه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یي. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کاره لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
للس کلولو کلونو تر اتلسو چې کم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړې وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د اته نوي اووه نوي ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپله یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړل. په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږئ.
دا موبایل کارول تنکی او ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي. په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دیشه ته ډیر پام اوښتې دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته، د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي، خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا.
څه ډول پام پې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کې دلای سي. یو دا دی چې دا شی تشخیص دي کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي، ښه خبره ده. خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دي لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی، دا شی تشخیص دي. دویمه موضوع دا ده، حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا لپټاپ څخه د ګیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده، ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشنونه ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم، او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډیر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، او خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته ویل سي په ښوونځیو کې، باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یوه برخه دغه هم د دوی څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کی، کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لشتون سره سره دی فرزند گیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیر ضرور د سی ماشوم ته ویل سي او هغه یو ویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دي، بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته ویل سي، نه په کور کې ماشومان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته ویل سي او هغه خبره هم بیا ومني. ټکنالوژي او یاد ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی، او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکي ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري، خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري، پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبره ده چې ماشوم یا تنکي ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم. نو پیل دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهول سي، له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي، بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولای سي چې صحیح دی، زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولای سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلای سي. مونږ ته د خبر زه بیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغسې په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول دا یې تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید یې تنظیم کړي.
اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
ګل کجا کی دار گل نل کیستا ہستا گرانی بوئی کرانی ناستا بنگڑی روپائی شرنگ برنگ استا دل برا شیری ہمیں زنگ بارا گل کجا کی دار گل کی پورا پرسان ککے مرسائی کورا دنیا بھی بپا بھی تک تیر بیرا زغمی اڑے سملول وج کے لارا کل 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 رضا بے خدائے حاصل کرتی مقصد مدائی وکیل نام جان کا گاؤں پیدائی اچھی بکران آسمان ستارہ گل کر